مخکخی خزی.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکی ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریه جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه وه. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په قضا او سارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. اوس هم شکریه جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریه جانې، ښه راغلاست پروګرام ته، سلامونه مې ومنئ.
سلامونه نیکی لی تاسو تا قدرمنو اوریدونکو او دازادی رادیو قدرمنو کارکونکو تا
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدا چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
تاسو د همغږۍ او پراختیا موسسه لرئ، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو یې خلکو ته ورکوئ او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوئ، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همدا ده او د ټولنې واقعیتونه همدا دي چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو میرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سواد آموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه زده کړو ورسره لرو، مون وختل چې دی باید یو خورفه زده کی دغه عرفه کې شي چې دوی هم خپل کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپل ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسې یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفه‌ای زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخش لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بجټ یې ته ځانګړي کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د 100,000 کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخه منې شوې دي، او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري، یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدرو د دې روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي، او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا پوښښ شوي دي.
ډېره زیاته مننه شکریه جاني. اوریدونکو، تاسو د شکریه جلالزی خبرې واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو مډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغی او پراختیا موسسی رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوې ده، او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست، او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
برخه نشته چې زکه په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي، او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. دا ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي، هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي، هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته، چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوې وه چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جوماتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ دپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټول د کلونکو دا سیستم نه پلی کوي چې هغه به زی جماعتونو ته یاده چې موږ کوزی لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړ جماعتونو ته. موږ په هغه لري پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملا نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړي وکړي. هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو او خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولای شي لاړ شي له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقیږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درې کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالېږي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پور ته خپل درسو ته دوام ورکړي.
تاسې د مخکښ شدي پروګرام او د ازادي راډیو د نجيبه آرین زموږ سره پر لیکه ده د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري تاسې کولای شئ چې اوس خپل پوښتنه وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام ملمنو ته یو سلام د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. پښتنه مې دادا اورجان چې دغه کومې علاقې چې د حکومت د ساحې ناخوا دي، یعنی د دولت د وسلوالو مخالفو په لاس کې دي، هغلته د ښځو لپاره کوم کارونه کېږي او که دوی د ملمانه څه معلومات لري که
نه؟
دوی څنګه چل ده دغه په
ډېره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص وي، په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو او تل مهاته دا چې هغه وړي انجونې چې سن سال نظر نه دا د حد تر رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام وکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ور ونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او که چیرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي، په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هلې ځلې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکړو، د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله تاسې کوم تدابیر نیولې دي چې نجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه نجونې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د سبې په دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي او بېرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي، هغوی بېرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ده. هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی، خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستن شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرانس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز د نجونو ته زمینه برابره کړي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپلې زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بېلابېلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهېږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو، او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري. په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولی شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته آماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص د امریکا نه ولیدا خرجان مصر. هو دا یو پښتنه ده، ما د هغه په ماری کې دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي، نو دقیق معلومات یې نشته. که دقیق معلومات را کوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې هغه سیمې چې سړي دي، سړي سیمې دي، هلته موږ رخصتي خپلې سړي دي، او سیمې چې ګرمسېره دي هلته رخصتي نه شي اخیستی چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسېره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی، موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیبه جانی، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو، تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون، زن تلویزیون، شیبه رادیو، ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویانده ده. له دې څخه مننه کوو، او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شزي پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماسټري کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هیلی ملاله جان، تاسو سره زموږ په استفسار رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړ شي چې د ساده سیمه لکسترنګ ته تاسو د نړیوال په هم ټول د نړیوال ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئله.
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي.
موږ د شپږ موسسې چې په دې سره ووکه فعالیت شروع کړې ده تر دینګو پورې ستاسو شوې ده. زموږ موسسې په مختلفو برخو کې، البته د ښځو په وړاندې د توثیري فعالیت همدارنګه د ښځو په د ښځو لپاره مختلف حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه خاصې روغار متاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. نو دا موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې چې د ویټي پروګرامونه، یعنې د ښځو زده کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت همدارنګه په څوکرو او بیرته د ولسوالیو کې په کار اچولي وو چې په دغه برخه کې موږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمګزي، سینګار او د په دې برخو کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې په جریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا یا زموږ د ټیم لخوا مختلف وخت وخت به مواد وړل کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې به دې درس زده کول چې دغه حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ، البته د داخلي بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې سره اتلسم د تر نومسمه پورې چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل، چې زیاتره زموږ هېوادوال چې وکړل شي وو. نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله موږ به دلته د ترانسپورټ او همدارنګه د دوی ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول. میاشت په میاشت هره میاشت 3 نفر د څلوېښت ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د اوو میاشتو پروګرامه چې موږ سره تقریبا 255 ښځینه په دې کې ټرین شو یا درس موته ورکړل شو. چوس مثلا دغه خزینه ژوندۍ مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که فارمګزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ ته دغه پروژې څخه موږ یعنې ژوندۍ مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون د ځان لپاره دوی بس کړی ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ارزې کوي. البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې تر څنګ موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ د جنډر په برخه کې خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ 16 ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو 3 کسانو ته ټرینینګ ورکوو. شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه سرسره کېږي او جزوي حدبت د هغه خپل حق او حقوق څخه تروسه پورې ناخبره دي.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. ازادي راډیو او مخکښ شزې پروګرام دی زموږ میلمنه شیبه سعادت خبرې کوي. شیبه جانې، د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وايي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د شوزو انجونو ته باید زمينه برابر شي. د دې راپور لمخې د افغانستان قضایي سیستم شوزو انجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکې ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله شت چې لتاو تر خواله شکایت نکوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې داسې دینو موارد سره مخامخ سی یاست چې شدي د دغه بیري څخه چې شایي هغه تاو تر خواله کوونکی مجازات نسی دوی شکایت نکوي.
مهربانی ورسی دا فرق کی دا زمون ماده تو مون گه دی جی بی پی فار مختلف دا ٹریننگ نه یاد جندر تو بن خکلرو مون گه چکل دا ٹریننگ نه لرو خپل دفتر یو سیستم لرو اگر سیستم ته دی معنی چې مثلا د دې ٹریننګ نو په جریان کې مون گه د سال د فالو اپ ټیم هم لرو چې دا چې مون څه کړو چې دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته دې چې قضایا مون ته دی داخلي دي د دې څخه چې څنګه کوم د کتابي ول هغه څه چې مثلا سټډي باندې څو څه کوالټي دي د اسنان زموږ دغه د جامعیت باندې څه دغه څه دغه څه چې د اسنان شکایت لیکي مربوطه مرضی ته د اسنان هغه د اسنان موارد او کوملارې سره د دې اسنان معلومې لیدي نو موږ دغه د فالو اپ یا د سکول ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي څه خبري وو البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دغه برخه کې د دماغ مربوط تنا تاسو راځان راځو چې تاسو هغه سره مرته او د هغې اومده څنګه موږ واخلې کچته چې دې څه پورا نه کوم تر څو چې خپل قومي تر څو خپل یا همدارنګه د خپلې څنګه پیدا کېدل نو موږ دا تر څو خپل د هڅو ما په شکل چې درنودل دا موږ ټول نو کړی دي د راغلي او خپل مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې موږ دغه دفتر د نورو مربوطه قانون سره دې په لنکی دی او په سبا کې دی موږ سره همکاري کوي مثلا د ماشومانو پروګرام د کچلت زیاتر وخت د تلیفون سره تاسو موږ چې د چلډرن سره موږ یو سبا ته روښه په دې برخه کې کولای شي چې هغه څه فهم معلومات او موږ هم درنګ موږ په نورې برخه دي چې مثلا کولای شو دغه موارد موږ هغه سیسینه یا هغه قضایا موږ ځان سره ثبت کړی دي تصویر تصویر دي څه هغه چې د دې سره سره موږ خپل دفتر سره شریک کړی دی او دغه دفتر څخه موږ هغه مربوطه چې کوم مرزي لکه څنګه چې موږ زموږ دفتر په لینک دی یا په جریان کې د نور دفاتر سره دې سره موږ دغه شیر کړی دی او چې تر دې چې قضایا موږ حل کړی دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دغه قضایا نو دې څه هغه ټول هم د ول سره که په نوم دې څنګه کوم کوشش کوي چې دا د منځري ټوب یا د داخلي لارې حل شي که چېرته دا نه شي چې دا به کولای شي چې مربوطه ارګانو مو ته مونږ دا وسپارو او په دې اړه چې مونږ ځانګړي مثالونه هم لرو په خپل دفتر کې چې څه مونږ دا چې ډیر فزایا و هم
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوو چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.